اریان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 1350 کیلوګرامه نشهیي مواد ونیول. په دې نشهیي موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 8 کیلوګرامه هیروین او 14 کیلوګرامه ښیښه شامل ده. دا نشهیي مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوي وو. د یادونې وړ ده چې د دې نشهیي موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشهیي موادو د قاچاق په تور درې تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورلا موټر کې 14 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشهیي موادو دوه خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت ویان وید مایار د سور د میاشتې پر 1 نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا له نشهیي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی شو ډېر محتاجین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر ځان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نه شي.
کلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مځکه د کوکنارو لکړ څخه پاکی کړی دي.
من ما فکر نه میکنم که کاهش چندان بیاره بابا پشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وای دوی غواړي سلګونه بیا سرپناه معتادین له کوڅو بازارونو څخه راټول کړي.
خلاص ما خوشیم ریدیم به این کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خوشمنده که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمین کې داخل لرو چې دلته ناروغان لیږي.
د بدیل مشهد پروګرام په اړه له یو مزکوال محمد ایوب رفیقی سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور شوي دي ودی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي. اوس خپرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوي شمسي کال کې تر اوسه پورې 300 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې ده. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات شوي دي. د کورنی چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نسي کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تریاک په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړی امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامنه سیمو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو 400 میاشتو کې وکولای شول چې تر 400 هکتار ډېر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1399 شمسی کال لپاره د کوکنار وړولو پلان جوړ کړی او د عملی کېدو په حال کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکټار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدلې معیشت او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشوالی او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامن سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
من ما فکر نمی کنم که کاهش چندانی بیاره به ما کشت مواد مخدر، به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک نه دي. په دې سیمو کې تاریخ راټولېږي او بیا وروسته په هیروینو بدلېږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تاریخ څخه د هیروینو جوړولو ته لار هواره کړې ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښایي چې د بدیل معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټکنه کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید زهرمل و چې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله 300 هکټار ډېر مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او حالت د محتاجینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه به سرپناه محتاجین راټول کړي. د فرای ولایت عامه روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرا په ښار کې د 400 په شاوخوا کې به سرپناه محتاجین ژوند کوي. دوی وایي کدا محتاجین راټول او یو خوندي ځای ته یو نوړل سي، نو دا ویرسته چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 به سرپناه متحدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او هم یې درملنه وکړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې به سرپناه متحدین له ښار او ګڼه ګوڼې له ځایو څخه راټول نه شي، دا ویره شته چې نه یوازې په متحدینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
د عامې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه محتاجین له عامه ځایونو څخه راټولېږي او بیا د 6 میاشتو دپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د 6 میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت سي.
ځینو معتادینو هم د فراه ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 دېرش کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک 100 بستر خواهشمنده که
موږ دروغتی چارواکو په دې کار ډیر خوشحاله یو. په زمین کې تحلیل لرو چې دلته ناروغان ډېر دي. تا 320 روغتون کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډېره پاملرنه وشي.
په دې اړه د فراه ولایتي شورا غړی داد الله خانی وایي چې د عامه روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دې ولري چې دوی 400 کسه یو ځای کړي او دوی داسې یو سنتر ورته مجهزه کړي، دا نیک اقدام دی.
د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې تر 500 زرو معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو، تمنا واحد و چې په فراه ولایت کې د معتادینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د دې ولایت عامه روغتیا ریاست غواړي 400 بې سرپناه معتادین راټول او بیا روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریس پر مزنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښت په اړه د بدیل معیشت موضوع ته راځو. د زراعت په برخه کې بدیل معیشت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښت ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی، په دې اړه مو له یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې پسې یاد کړئ، 19 کاله د مخه په افغانستان کې د تریاکو کښت صفر و، نو بعد د 19 کال د شروع څخه بیا تقریبا په 45 کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوي، دا تدریجي پورته شو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو مناسب زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نوم پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې ډتونه یې وای؟
موږ په خپل عنعنوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد یې ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد دي چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان ته او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ پورته په هغه وخت کې ډېر لو خبره. نو په خاطر باندې تقریبا بس بعضې ارقام په یاد دي، تقریبا افغانستان په 2-3 کاله کله شي نور میدامه پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفا کېدی. د بلې خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل، هغه دا و چې د پنبو کښت تشویق شو او د پنبو کښت عموماً د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوام کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح، نو حکومت هغه ته فابریکه جوړه کړل، د غوړو فابریکه، او قیمت یې ورته وښو چې په دغه قیمت د سره نیسونو ټوله هلمند تقریبا په هغه وخت کې پنبه کرله او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوه کامیابې تجربې موږ په خپل عنعنوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت هېڅ بزګر ضرورت ودې تنه درلودلې چې د تریاک ته مخه کړي. په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون هم ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایې چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وو؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و د مواد مخدرو د وړلو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی، قانون حاکمیت د قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري، معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موضوع ده هغه پکې باید مد نظر ونیول سي، منطقوي همکاري باید لازمي. موږ اوس په دې ټولو مهمو موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخ دي، نور ټول پروژې د دې پروژې ټول فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوبه نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه شت موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارین ته مفید تمامیږي په دا اوسنی شرایطو کې هغه تر زارین پر ورسیږي. مثلا موږ بعض د تخمونو چې وزارین ته توزیع سوي دي هغه خاص مرض سره مخامخ سوي دي، هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دي مطالعه کړي او هغه مرض لپاره بیا دوا یوازې دوی لري، په هر څه قیمت چې راوړلې، په هر نو فساد چې راوړلې، زارین د دې توان نه لري چې دغه ادویجات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډېر لوی رول لوبوي. که زارین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کم لومړیتوبونه په پام کې ونه نیول سوله چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی دا دی چې د زمیندار دپاره دایمي اوبه او موثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیارۍ په ارتباط باندې نه په بدلي معیشت کې غټ ډمونه جوړ سول. د سطح د اوبه په مځکې لاندې ډېره کښته شوې ده، په اخر کې په ټول جهان کښته شوې ده، په افغانستان کې بیخي ډېره محسوسېږي. یعنې په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د سلو مترو سره عمیق سانو سره اوبس یا 150 متره سره اوبس. دا ډېر پر مصرفه کار دی، او موږ کېدای شي چې په ډېر لږ سرمایه ګذاري باندې ډمونه جوړ کړو چې هغه وکولی شي د مځکې چارج کې بېرته د ابیارۍ په ارتباط باندې په سهولتو کې یو میکانیز شوی سیستم د اوبو ابیارۍ راته معرفي کړي. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل، ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې دا د اقل درې کاله څلور کاله د یو چا مځکه بېله کښت او بېله حاصل پاتې سول، په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د ابیارۍ چې د پیپو کې اوبه د تاکو بېخته ورکول کېږي دا تجربه کول، او هغه زموږ اقلیم د دې لپاره جوړ نه. ما په خپل ساحه کې کوشش پر وکړ، په ډېر زیات کوشش پر وکړ چې وکولای شم دا پروژه کامیاب شي، په دې خاطر چې مصرف پر سوی و، په دې خاطر چې زما مځکه بیا اصلاحات پاتې شوی و. مګر درې کاله بعد څلور کاله بعد هغه وچ سول، هغه په دې خاطر چې زموږ اقلیم دغه سیستم د ابیارۍ نه قبلوي. یا مثلا زه اوبه نه لرم چې مځکه په وکړم، د پل راته جوړ کړی دی. یا مثلا زراعت کې زموږ د اشر سیستم ډېر موافق سیستم و چې د ټولو منطقې بزګر به سره ټول شي، خپل د اوبو لارې بې پاکولې، دا په ډېر ښه سیستم په ډېر خوشحالۍ دا کار کاوه. او اوس هغه په مقابل کې دوی مزدوران راولي، اول خو مزدور د فساد ډکه یو پروسه ده. مثلا سهمونه د مزدوران رانیسي چې یو ملک یا یو څوک یو مخور یو قمندان وایي چې مثلا 50 بزګر زه درکوم چې پیسې ماته راکوه.
کپلن ټوکر اتو اس چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې څناسه په پښو باندې ودرېل چې د نشي بوټو کرولو ته مخه نکي.
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د یو بزګر هغه اوبه دي. د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت که انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعضې ساحات چې په ډېرو لږو پیسو باندې په ډېر لږ سرمایه ګذاري کېدای شي چې هغه ډمونه جوړ شي او وکولی شي یو دایمي اوبه ډېرې اوبه بزګرو ته او ډېرې مځکې خړوبې کړي. دوهم دا دی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو ښو تخمو یا د ښو وسایلو کومکونه سوي دي. هغه وسایل تر موږ پورې نه رسېږي. هغه په مابین کې د فساد ادارې دونه دا ساحه پراخه کړې ده که وزارت زراعت یا دغه ارګانونه چې سره شریکان دي یو بل میکانیزم ورته جوړ کړي. زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي بهتره دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دي هغه به بهتره شکل ورسیږي. دا به یو ښه زیری. تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور سوي دي ودی ډیر زمیندار ډیر غټ زمیندار ودی ته لیواله چې خپل ځمکې په باغو باندې تبدیل کړي. باوجود دې چې ستونزې ستا تجارت مسله مثلا د قندار د انارو مسله په تیر کال یو ډیره لو فاجعه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده. ښاغلی رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړي چې د بزګورو لومړیتوبونه او غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي. د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي، د محتاجینو درملنه او د سیمې د هیوادونو همکاري ته هم پوره پام وسي. خو که دا کارونه ونه سي، یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نه سي نیولی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو پزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دې د زارو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نسیمه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته د یوې داسې ناروغۍ ورته وایي چې نسیمه هېښه پاته کېږي. دا چې نسیمه څه ناروغي لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري. نه پوهېږم چې څه شوه. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بندی، ډوډۍ پخوم، څه وایې؟
وایم ډوډۍ پرېږده له لوږې به نه مردارېږي تا یو ځل راشه یاره یو خو د دې ښځې نه راشه ته پوزې راغلی یم خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ یخې وه اوس نشته دا څه شوه په ځمکه نه راوته او که اسمان ته پورته شوه
د غم پوړۍ دې سه داسې راته ووایه چې زهر دې څه کړل
ما ته خو زهر وي مان ته خو اسان لي اسان هر څنګه بولی بولی اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شوه پوډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی کور ته یې ولې راوړې
اوس ښه شو په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه وایم څنګه ما ته پوډر راپیدا کړه ګنه بوسته کېمه دې وباسم
زه پوډر له کومه کړمه زه خو د پوډرو دوکاندار نه یم
باندې ماته شه ولې دې زما پوډر ایسه غورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
دې کور مشره اوس څه شوې اوس مانې نه شاره وکړمه
نصیمه
خدای
دې
سلامونم نن کم که هم خام هم در زیغ اخلم او بگورم تا چنگ بلا رسم ما پردن ایسا شوی او زما پا کار که کار نری خالی څه خبره نه شې سر دې تړلې
په سر مې درد دی پزه او دماغ مې باندې رښتیا تا ویل له ښاره د پاسې نسوار درته راوړم څنګه سو نسوار دې راوړل
هم وړل مې دې واخله
سړیه د پاسې نسوار خو ما لیدلي دي د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي
آخه دا خاص ناسی نسوار دی دا هرځای نه پیدا کېږي او په ډېرو پیسو مې رانیولي دي ته یې یو ځل استعمال کړه بیا مو د سر درد و نه وینې همدا اوس یې پزه کې کش کړه
سمه ده اوس دستي به یې امتحان کړم
دا داسې نسوار دی چې ته به یې استعمالوې
ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه په دغه چوکۍ کېنه څنګه شو معاینه دی وکړل
هو ډاکټر صاحب
ته یې راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان مې درد کوي خوا دې ګرځي خوب نه لرې او ګنګ سه
هو ډاکټر صاحب همداسې یم خو په معایناتو کې څه دي
هغه به وروسته درته ووایم ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې د پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی پخوا به مې هره ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه خو اوس نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کېږي بس یوازې ده ته معلوم دي او بېله د نسوارو ماته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډري شوې یم ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي نو بیا څنګه پوډري شوم
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډرې شوې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.